Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان 15 او د سپتمبر 26 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر یوتا اورپلانین له افغانانو سره د 146 میلیون یورو نوې مرستې اعلان وکړ. اغلی اورپلانین په یو بیان کې چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ خپور کړ، د دې مرستې په اړه وویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو بې ځایه شویو، کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکو افغانانو ته بېله شوې ده. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یو بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو آزادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته ضرورت زیاتیږي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس آژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړی چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښې اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخې کړي. د طالبانو باختر آژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22 د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس آژانس ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د بریکس تړون په 2009 کال کې روسیې، هند، چین او برازیل تاسیس کړی او کال وروسته جنوبي افریقا ورسره یو ځای شوه. یو شمېر هیوادونه لکه سعودي عربستان، مصر، متحده عرب امارات او ایران هم لیواله دي چې د دې تړون غړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپله اکس پاڼه کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډیرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تېره یوه کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپور نه ترلاسه کړی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناوو د برید په طرحه کار کوي. ولادیمیر زلنسکي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه همداراز وویل چې د انرژۍ پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټه الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین سبب شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډله پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډله کپتان مهدي نوروزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماته د افغان لوبغاړو ارزښت نه کموي.
تا همین جام آمدیم برای اولین بار صعود کردیم، جام جهانی برای اولین بار
دای وای تر دې ځای چې هم را ورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم له خلکو بخښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو له اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای څخه یې لوبې وبایلې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د نړۍ له 100 زیاتو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونه مراعات کړي، کنه د عدالت نړیوالې محکمې کې به عرض پرې وکړي. د ښځو فعالان وایي
هر مشکل دی او حل لاره لري،
او مشکلات زیادتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي.
بلورتا د یونسکو مشره وایي افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. اسرائیل پر لبنان د لا پراخو بریدونو ګواښ کړی دی او دا به هم واوري چې پروان کې یوه مشکوکه ساري ناروغي خپره شوې.
د پروان ولایت غوربندرې شینوار ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلومه ناروغي شیوع کړې ده چې تر دې دمه 15 نفر پر دې ناروغي مبتلا شوي دي.
نور راپور نه هم لرو. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلې د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د نړۍ تر 1200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان په خوا لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازیو دا غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شخ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیږدي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلند، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلوینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي. دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی، حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی و. شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني چانسلر ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستې ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موردل چې د نړۍ تر 1200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړه پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په افغانستان کې د ښځو په مسئلو کې تمکیګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د دوحې په هوکړه لیک کې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت موضوع نه ده یاد شوی. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یو تفصیلي بیان کې کړې ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په ځواب کې کړي. هلته ویل شوي چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې چې طالبان په خپلو ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیل زاد زیاته کړي هیڅ کله یې داسې ویدانه د کړي او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال سرګندونې له حقیقته لری دي. خلیل زاد لیکلي د دوهې هوکړه د په همکارۍ د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شوه چې یوازې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغو د نه حملو او له افغانستان د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې. خلیلزاد ویلي طالبانو هغه مهال ژمنه وکړه چې د یوه حکومت او د دغه حکومت لخوا د بشري حقونو د موضوعاتو په اړه به بیا یوه جلا غونډه جوړوي او په ټکو یې دا مسالې د ده لخوا یا د ده په وخت کې د دوحې په غونډه کې یا هم د دوحې په هوکړه کې نه دي یاد شوي. په ورته موضوع کې تمکیګو د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یونسکو عمومي رئیس وایي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سنا کاکړو د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې له عامه ژوند د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دی بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په 11 او 9 ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
څه باندې 3 کاله وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
متاسفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې په پوهنتونونو ته تللو هم منع کړې. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پله پسې نیوکو سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او په نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د هغې غږیز پیغام خپور کړی چې په کې نوموړی وایي چې په یوه زندان کې د زندانیانو د مرګ له قصې خبر شوی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندې اندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هیبت الله اخونزاده کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یوه زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی.
نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤول سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤول غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نول شوی. اخوندزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی یې طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زندانی باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګول وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سري نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورځو. منځني ختیځ ته د اسرائیل یو جکپوړي پوځي چارواکي ټینګار وکړ چې د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د دوی بریدونه نور هم پراخ شي. د اسرائیل لوی درستیز وویل چې اسرائیلي پوځیان د لبنان په خاوره کې دننه عملیاتو ته چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل لوی درستیز وایي هیواد یې د لبنان دننه پولیو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کیږي. هر زهالوی پرون وویل چې روانه اونۍ په لبنان کې سخت هوایي بریدونه د دې حملې پیلامه ده. هالوی د اسرائیل په شمالي سرحد کې د پوځي تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی ځواکونه د لبنان خاورې ته د احتمالي برید لپاره تیار سوي دي. څو ساعته مخکې تر دې څرګندونو حزب الله ډلې ویلي وو چې یو بالستیک توغندی یې تل ابیب ته څیرمه د اسرائیل د استخباراتو د دفتر په لور ویشتلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي دې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او سی این این تلویزیون ته یې وویل چې دا یوه بله نقشه ده چې اسرائیل د ایران د یوې ملاتړې ترهګرې ډلې له لوري له رښتوني ګواښ سره مخامخ دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو او د تل ابیب پر لور د حزب الله له برید سره په ورته وخت کې ډیپلوماتیکي هڅې زیات شوي دي چې د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې کړکېچ سخت بللی او پرون یې وویل چې واشنگتن له خپلو متحدانو سره هڅې کوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې مخه ونیسي. د اسرائیل لوی درستیز ویلي دي چې د حزب الله ځپل به ادامه پیدا کړي. هالوی وایي چې د اسرائیل هدف دا دی چې هغه شاوخوا 6000 اسرائیلیان چې د اسرائیل له شماله کډه شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان د تیر کال اکتوبر له 1 میرا وروسته چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ بې ځایه شوي دي.
حماس د حزب الله ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د حماس د پروسه شکال برید په ترڅ کې لږ تر لږه 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 2500 کسان برمته شول. همدا د اکتوبر 9 نیټې برید د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې سبب شو چې لا هم دا جګړه روانه ده. حزب الله وایي چې پر اسرائیل چې کوم بریدونه کوي دا له حماس ډلې څخه د ملاتړ لپاره کوي. د لبنان دولتي اژانس آنسو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د لبنان په جنوبي سیمو کې بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي چې د حزب الله ډلې د وسلو په لسکونو زیرمې له منځه وړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 01.
اوریدونکو وړاندې په خبری مجله کې په همدې شمیرو ستاسو راغلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي.
لخبرونو ور اخوا
پنځه بجې او 40 دقیقې دي. اوریدونکو اوسم راځو د دې ټولګې یو راپور ته. هغه دا چې په پروان کې یو مشکوکه ساري ناروغي خبره شوې ده او هلته ځایي چارواکو ویلي چې شاوخوا 1500 کسان تر اوسه په دغه ناروغي اخته شوي دي چې د لسګونه کسانو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د پروان د والی ویان حکمت الله شمیم پر خپل ایکس پاڼې د یوې ویډیو په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. نور تفصیل به له عابدې سپوږمۍ نه واورو.
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ساري ناروغۍ خپرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویاند حکمت الله شمیم ویلي چې په ناپېژند ساري ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمېر 1500 تنو ته رسېدلی دی. نوموړي د سپتمبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د 4 ورځو راهیسې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د دغه ساري ناروغۍ له امله دوه تنه مړه شوي او د 500 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی.
د پروان ولایت غوربند درې شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلوم ناروغي شیوع کړې ده چې تر دې دمه 1500 نفر پر دې ناروغۍ مبتلا شوي دي چې د 500 نفرو مسیحی وضعیت وخیم دی او تر دې دمه 2 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. صحي ټیمونه هغلته رسېدلي دي او د تداوی په مخه باندې هغلته عملا په هغه ساحه کې موجودیت لري.
دی وایي روغتیایي ټیمونه سیمه کې موجود دي څو خلکو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د پروان د کفشان درې اوسیدونکي عبدالفتاح راشد چې خپل او دوه خویندې یې په دې ناپېژند ساري ناروغۍ اخته شوي او اوس د کابل په روغتون کې بستر دي، ازادي رادیو ته وویل.
او ابتدا کې چې مونږ باندې تبه راتله او ټول بدن مو درد کاوه، ملا مو درد کاوه، سر مو درد کاوه، ټول بدن مو درد کاوه. نو زیاته تبه مو اول به مو یخنی کېدل، زیاته یخنی به مو کېدل چې په هیڅ باندې ګرمېدل. بیا یو 40 دقیقې 15 دقیقې وروسته ډیر ګرم سو، دومره ګرمي وه چې بیخینو نه حد نه وتلې. بس بیا نو څو ځای ډاکټرانو ته لاړو، شفاخانو ته لاړو. اول چاري کارو کې زمونږ تدابیر بیا ونشتله، بیا کابل ته مونږ ته وویل چې کابل ته مراجعه وکړي. هلته څو شفاخانو ته لاړو، ضعیفي په وجود کې داسې احساسو چې وجود هم ډیر ضعیف دی او خوب هم ډیر ناراضی. کلچ بیا خوب راسی بیا نو ویخیدره ته سختی، حالت هم غیر نرمال ده.
د نوموړي په خبره د دوی په سیمه کې تر نارینه و ډیر خزي پر دې ناروغي اخته شوي. د کفشان درې بل اوسیدونکی محمد چې خور یې په دې ناروغي اخته ده هم ازادي رادیو ته وویل.
ډیره سخت ناروغي ده چې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې آیا دا کرونا ده چې شي ده. نو د کډیر مریضان سخت مشکلات سره مخ دي. خلا زمونږ نزدې غړي د فامیل په دې مرض باندې اخته دي، نو د کابل پورې په تداوی لپاره شپخانو ته بوتل، تر اوسه پورې سم روخ شوي نه دي، هم بستر دي. نو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې دا ناروغي تشخیص او د لا خپراوي مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روغتون ته په دې ناروغي د اخته کسانو ورتګ دوام لري.
د هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایتی پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه
تیر اونی زموږ روغتون ته مراجعین راغلي وو چې کانګو ته په یو ورته ناروغي اخته وو، ځینې بستر شول، ځینې مرکز ته ولېږدول شول او په سیمه کې هم ګرځنده روغتیایي مرکز جوړ شو. پرون هم شپږو کسانو مراجعه کړې وه چې کابل ته مو ولېږل.
ما اینجا اعراض علائم شدیدن ډاکټر صاحب دوباره اونا را به شفاخانه کابل انتانی ریفر کردیم.
دی وایي تر اوسه لا د دې ناروغۍ د خپرېدو لامل او دغه راز د ناروغۍ ډول نه دی مشخص شوی. نوموړي دغه راز وویل چې په دې ناروغۍ اخته کسان تر ډېره د پښو له سخت درد، شدید تبې او اسهال څخه شکایت کوي. د پروان اوسیدونکي د دغې ناروغۍ د خپرېدو له امله اندېښنه ښیي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی.
تاسو ل پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکی هلی احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برښنایي تذکرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی، نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ته ناست یو، یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایان ازانو د مخه موږ ته ناست یو، بیا درلستری ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت را ورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، یوه ټوکنه خلاصوي چې نن ولاړ شه سبا راسه، نن ولاړ شه سبا راسه. یعنې یوه نیمه میاشت دوې میاشتې موږ د هغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړوي او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا باید دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته اسانتیا ورته برابره شي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي، هلته په دوې ورځې جوړېږي یا په درې ورځې جوړېږي، یعنې دلته په میاشتو نه جوړېږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د دوی خپل د لاس خلک یا د دوی همکاران د هغو د ژر کار کېږي او دا نور ولسي خلک چې دا ورته ناست دي ته نور کوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کې، نو ځکه په دې کې تقریبا دو نیم لکه زیات کم پکښې کې خلک استفاده ځنې کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په سل فیصده کې اته فیصده دي او دغه رقم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګي نشي کولی. نو که چیرې دا زما خبره تر عمارت ورسېږي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11 سلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00 دوویشت یولس سلرویشت دو سو یو
اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. د بلې خبری مجلې لپاره زما همکاره فرشته نگاه سټوډیو ته راغلی.